په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې ز هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه د ملیحه امیرزاده و.
اول پام کړئ د خبرونو سټکو ته. وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي چې د هیواد د استخباراتي ادارې نوی مشر ټاکلو اختیار له وزیر اعظم سره دی. جمعیت علما اسلام فی ګوند وایي د اکتوبر پس ولسمه په پیښور کې کیدونکې غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف مشرانو ته بلنه ورکړې او اروپایي اتحادیه د افغانستان او ګاونډو لپاره د تقریبا 1 بلیون یورو د مرستې اعلان کړې. د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي چې د هیواد د استخباراتي ادارې مشر ټاکلو اختیار له وزیر اعظم سره دی. پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډې وروسته چودھری خبریالانو ته وویل چې وزیر اعظم او د پوځ مشر دوستانه او د همکارۍ تعلقات لري او داسې سګام به پورته نه کړي چې ورسره د کوم فریق عزت یا وقار ته تاوان ورسیږي. نوموړي زیاته کړه
دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ
د دواړو له یو بل سره ډیر نږدې تعلق او رابطه ده او د آی ایس آی د نوی مشر د تقرر لپاره چې کومه قانوني طریقه ده پر هغه به عمل کیږي. پر هغه باندې هم د دواړو اتفاقی رائے ده. په هغه کې اختیار له وزیر اعظم سره دی. د پوځ اړیکو ادارې د اکتوبر په 6 په یو اعلامیه کې ویلي چې لیوټیننټ جنرل ندیم احمد انجم د ایس آی نوی مشر ټاکل شوی. ایس پی آر د دې هیواد د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر لیوټیننټ جنرل فیض حمید د تبادلې او داغه د پیښور کور کمانډر د جوړېدو اعلان هم کړی، خو په دې اړه د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره رسمي اعلامیه نه و خپره شوې. په پاکستان کې پښتانه ملت پاله ګوندونه وایي چې وزیر اعظم عمران خان دې پر هغه بیان بخنه وغواړي چې طالبان یې د پښتنو تحریک بللې. د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په ټویټر پاڼه ویلي چې عمران خان پښتانه له ترهګرو سره پرتله کړي، نو ځکه یې په اسمبلی کې یو قرارداد جمع کړی چې هغه دې په دې خبره معافي وغواړي. په عین حال کې مزدور کسان پارټۍ پرون د عمران خان د سرګندونو خلاف په پیښور کې مظاهره کړې او ویلي دي چې په ټول هیواد کې به احتجاج کوي. عمران خان د اکتوبر په 11 د لندن میشتې رسنۍ میډل ایسټ آی سره په یو مرکه کې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله د افغان پولې را په دیخوا په پاکستان کې میش پښتانه دي او د پښتنو یو تحریک دی. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي اقبال افریدي مشال ریډیو ته ویل چې د وزیر اعظم د خبرو هدف بالکل دا نه دی، بلکې مخالفین یې دغه خبرو ته بل رنګ ورکول غواړي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند د اکتوبر په 14 په پیښور کې مفتی محمود کانفرنس کوي. د ګوند ویان عبدالجلیل جان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دوی د ګوند تر سوري لاندې کېدونکې جلسې ته د حکومت خلاف اپوزیشن ګوندونو تحریک پی ډی ایم مشرانو ته هم بلنه ورکړل شوې. بلخوا اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم هم اعلان کړی چې د اکتوبر په 14 په فیصل آباد کې او د اکتوبر په 1 په ډیرا غازی خان کې جلسه کوي. په پاکستان جمهوري تحریک کې شامل ګوندونه پر حکومت تور لګوي چې په درغلو د 2013 انتخابات ګټلی خو حکومت دغه تورونه ردوي. اروپایي اتحادیه د افغانستان او ګاونډو لپاره د شاوخوا 1 بلیون یورو د مرستې اعلان کړی. دا اعلان پر داسې مهال وشو چې طالبانو په قطر کې د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره خپل لومړنی نیغ په نیغه ملاقات وکړ. د مرستې مقصد په هغه هیواد کې د بشري ناورین مخنیوي هڅه کول دي. د اکتوبر په 12 د جیشل هیوادونو په یو آنلاین سرمشریزه کې د افغانستان د بشري مرستو په ضرورت، امنیتي اندېښنو او په افغانستان کې د هغو ګیرو پاتو افغانانو چې له نړیوالو ائتلافیانو سره کار کوو د خوندي ستلو پاړه خبرې وشوې. په سرمشریزه کې اضافي 2.5 میلیون یورو د افغانستان او ګاونډو لپاره د عاجلو بشري مرستو په مد کې اعلان شوې. او د اسرائیلو او متحده عرب اماراتو لوړپوړي ډیپلوماټان نن په واشنگټن کې درې اړخیزه خبرې اترې پیلوي. دا خبرې پر داسې مهال کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اداره هغه نوښت پر مخ بوتلل غواړي چې د پخواني ولسمشر ډونلډ ترامپ تر صدارت لاندې پیل شوی و. د هغو کوششونو مقصد د اسرائیلو او خلیجي هیوادونو ترمنځ اړیکې عادي حالت ته راوستل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د خپلو اسرائیلي او د متحده عرب اماراتو سیالانو یائیر لاپید او شیخ عبدالله بن زاید الناهیان سره جلا جلا ملاقاتونه کوي. تمه کیږي چې د خبرو په ایجنډا کې د ایران موضوع په سر کې وي. دا غسیدی چې په سر یې تیر کال د ابراهیم موافقې لاندې اسرائیل او خلیجی هیوادونه یو بل ته نږدې شول او نږدې اړیکې جوړې کړې. دا غتړون په نتیجه کې متحده عرب امارات، بحرین او مراکش هغه لومړني عرب هیوادونه شول چې لسګونه کاله پس یې له اسرائیلو سره تعلقات عادي کړل. دا د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال رادیو خبرونه مول مليحه مرزاده اوریدل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د اکتوبر پر 11مه له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستاني او طالبانو تحریک له پښتنو جوړ دی. پښتنو ملت پالو سیاستوالو د نوموړي د بیان ته سخت غبرګون ښوولی او دا یې خطرناک بللی دی. د اورګزو د ماموزو قبیلې خلک نن په دریم ورځ هم د پېښور پریس کلب مخې ته د خپلې سیمې د امن د غوښتنې پوره کېدو لپاره په احتجاج دي. دوی وایي که غوښتنې ونه منل شوه نو خپل احتجاج به اسلام آباد ته وغځوي.
دې خبرې امکان دی چې موږ اسلام آباد لپاره تیاری وکړو، د ټولو قبایلو ته به وکړو چې اوس راپاسې زموږ د اورګزي مسله دی، سبا تاسو اسلام هم کېدی شي.
او جمعیت علماء اسلام فی سبا په پیښور کې مفتی محمود کانفرنس کوي چې وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران به هم ورزی او ویناوې وکوي. یو چندن کې وایي اپوزیشن د حکومت او پوز ترمنځ له ناندریو ګټه اخیستل غواړي.
د حکومت او د ادارو ترمنځ چې دا کومه معاملې روانې دي نو دوی هم د اپوزیشن زړه اوچت کړی دی چې کېدای شي زر انتخابات وشي.
میلی دا له مشال رادیو سره ووسی. اولنې موضوع ته راځو. د پاکستان په پاکستان کې پښتانه کام پرسته ګوندونه او سازمانونه د وزیر اعظم عمران خان د خبري خپکړي چې د اکتوبر پر 11مه له بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې موبایل پاکستانی طالبان له پښتنو جوړ یو تحریک دی. پښتنو ملت پالو له وزیر اعظم غوښتي چې د خپلې دې خبرې له امله بخنه وغواړي. دوی وایي د عمران خان دا څرګندونې پښتانه نړۍ ته د ترهګرو په توګه ورپېژني. د وزیر اعظم د دې څرګندونو پر ضد مزدور کسان پاټای پرون په پېښور کې مظاهره وکړه. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي په پام کې لري چې دوی هم ژر مظاهره وکړي. عوامي نېشنل ګوند د وزیر اعظم د بیان ته سخت غبرګون ښوولی. بلخوا د حکومتي ګوند یو غړي مشال ډوته ویلي د وزیر اعظم له خبرو ناسم مطلب اخیستل شوی دی. تفصیل د اسرار العالم مومند پر رپورټ کې.
طالبان پښتون دا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی چې وایي تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. د نوموړي د خبرو پښتانه قام پرسته خپه کړي او غوښتنه کوي چې وزیر اعظم دی پر دې خبره بخنه وغواړي. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن دوړ په ټویټر لیکلي چې د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا پښتانه ترهګر یاد کړي او د هغو لکونو پښتنو په زخمونو یې مالګه اچولې چې د طالبانو په ترهګرۍ کې یې خپلوان وژل شوي. محسن زیاتوي چې په شملې کې یې قرارداد اهم جمع کړی چې پښتنو ته په طالبانو ویلو او له ترهګرو سره یې په موازنه کولو دی عمران خان معافي غواړي. د پاکستان مزدور کسان پارټۍ هم د عمران خان د یادو څرګندونو خلاف په 12 اکتوبر په پېښور کې مظاهره ترسره کړه. وایي دا ډول مظاهرې به په ټول ملک کې کوي. د دې ګوند خبر پښتونخوا مشر شکیل واحد الله وایي د مظاهرو هدف یې نړۍ ته دا ښودل دي چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې د ترهګرۍ ښکار دي. نوموړي په 12 اکتوبر مشال اډو ته وویل د ترهګرۍ له کبله لکون پښتنو ته مرګ جوبله واوړېده. کورونه، سکولونه، هسپتالونه او بازارونه یې ړنګ شول او اوس د هیواد مشران تحریک طالبان پاکستان ته د پښتنو تحریک په ویلو سره په پښتنو د ترهګرۍ ټاپه لګول غواړي. داروس الحقوله چې په 11 اکتوبر خبري شوی د لندن میشته میډل ایسټ آی رسنۍ په مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان وسله والا ډله د پاکستان غاړې ته له افغان پولیس سره جون کون کې پښتانه دي.
تحریک طالبان پاکستان څوک دي؟ ټی ټی پی پاکستان غاړې ته په پوله پرته پښتانه دي. طالبان د پښتنو تحریک دی. په افغانستان کې له 45 تر 50% پورې پښتانه دي. خو دې غاړې ته په پاکستان کې بیا د دغه دوه چنده پښتانه دي. نو چې کله امریکې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ختم کړ نو د دې غاړې د پښتنو مکمل همدردیانې د طالبانو سره وي. دا همدردیانې د مذهبي نظریه نه بلکې د پښتون قام پرستۍ له وجې وي. نو چې کله موږ د ترهګرۍ ضد جنگ کې د امریکا ملګری شو نو دوی د پاکستان خلاف بریدونه پیل کړل او ځان ته یې پاکستانی طالبان ویل شروع کړل.
پښتون ژغورن غورځنګ وایي نیټه یې نه ده ټاکلې، خو ډېر زر به د وزیر اعظم عمران خان د یادو څرګندونو خلاف مظاهرې پیل کړي. د غورځنګ یو مخکښ علمزی مسید په 12 اکتوبر مشال ډوته وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر رول تر نیوکو وروسته عمران خان هڅه کوي چې له نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې په دروغ ثابته کړي چې په کابل کې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې پاکستان نه بلکې د هیواد پښتنو له افغان طالبانو سره ملاتړ کړی دی.
زما پروفائلنگ کوي دنیا ته خپل کړه وړه پتا باندې پټوي چې ګوره زما خو هیڅ قصور نشته، کدا اوس په کشمیر کې څوک بته وایي یا په افغانستان کې وایي یا نور په هیوادونو کې وایي، نو دا خو زموږ خلک نه دي، بس دا خو پښتانه دي.
د پښتون قوم پرست ګوند عوامي نسل پارټي مرکزي ویاند زید خان په 12 اکتوبر له مشال سره په خبرو کې بیا ویل ک عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک ته نو په 14 او بریدونو کې د زرګونه پښتنو د وجلو ذمواري ولې یادې ډلې اخیستي. نوموړی وایي طالبان د پښتنو قوم پرستو خلاف دي او د دوی د ګوند سلګونه غړي یې وجلې دي. بلخو د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف د خامی اسمبلی غړي اقبال افریدی په 12 اکتوبر مشال ډوته وویل چې د عمران خان د خبرو هدف کله هم دا نه وي چې نړۍ ته پښتانه د ترګرو په جامه کې وړاندې کړي. دا وایي د عمران خان مخالفین د نوموړي خبرې بغیر له سیاق او سباق وړاندې کوي چې دارنګ پښتانه ګمراه کړي.
د پښتنو د غیرت او د پښتو او د مرانې او د هغوی د دستخلن عمران خان په خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې په هغې کې د غیرتمند قبایل په نوم باندې مشهور دي، لکه دا
لکه نه چې افغان طالبانو په 15 اگست کابل نیولې، نو له هغه وروسته په سپتمبر میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سی این این سره په مرکه کې او بیا وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل چې د قبایلي سیمو اوسیدونکي له طالبانو سره همدردي لري او اوس یې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. دا ډله چې اوس یې مشري نورولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنګیږي. د دوی په فکر د حکومت د غربي نړۍ په خوخه کارونه کوي. په 2001 کال کې بیت الله مسعود د دې ډلې بنیاد کې خود
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
په پیښور کې د رغزو د ماموزو قبیلې احتجاج نن پر دریم ورځ هم دوام لري. هغوی د پرس کلب ودانۍ مخې ته ناست دي او له حکومته غواړي په سیمه کې د دفي وژنو درولو ډاډ ورکړي. دوی د صحت او تعلیم په برخو کې د خدماتو ترڅنګ د ژوند نورو بنیادي اسانتیاو غوښتنې هم کوي. په صوبایي اسمبلی کې د رغزو یو استازي په احتجاج ناستو خلکو ته ډاډ ورکړی چې د حکومت سره خبرې روانې دي او دا چې د هغوی مسلې به ژر حل شي. د تاریخ او رغزي رپورټ وو.
په پیښور کې د ماموزو لس لخوا د خپل غوښتنو په حق کې شروع شوی احتجاج لا هم جاری دی. احتجاج کوونکو د پریس کلب مخې ته د پیر له سهاره پر لتوهلې او غوښتنه کوي چې د دوی پر سیمه امن پر ځای کړل شي، هغلته پوځي عملیاتو پر وخت د ړنګ شویو کورونو سروې دې وکړل شي، د صحت او تعلیم په شمول نور بنیادي سهولتونه دي ور برابر شي. د ماموزو قومي اتحاد یو مشر شیرولی اورگزی مشال لډیو ته د نهې په ماسپخین ویلي که حکومت غوښتنو ته پام ورنه کړو نو خپل احتجاج به اسلام آباد ته وغځوي.
نو بیا به بل ورځ د خبرې امکان دی چې مشاورت نه وروسته مونږ اسلام آباد لپاره تیاری وکړو او مونږ یو داسې عمل هم جوړ کړی دی چې مونږ د پولو قبایلو ته وګورو چې اوس راپاسې چې زمونږ د اورگزی مسله دی سبا تاسو اسلام هم کېدی شي.
دغه احتجاج ته یو شمېر مدني فعالان او سیاسي خلک هم ورغلي او هغلته د خپل تقریرونو پر مهال یاد غوښتنې ورپره کولو دپاره لا ماموزو لس سره د ملاتړ ونګانې کړي. عائشه ګلالۍ چې د هغې په خبره د پاکستان تحریک انصاف ګلالۍ ډلې مشره ده ویلې دي که حکومت غواړي چې د ماموزو اولس په خپله سیمه په پرامنه طریقه سنبال شي نو په بیا آبادکارۍ کې به سنجیده او مالي ګامونه ورته اخستل وی په احتجاج کې په صوبایي اسمبلی کې د حکمران جماعت غړی سید غازی غزن جمال هم شرکت کړی او هغلته د خپل تقریر په مهال ماموزو لسته ویلی دی دا منی چې په ماموزو کې د نورو علاقو په مقابل ډیر کم کار شوی خو داسې نه ده چې د هر څه دوی کړي بلکې په خپل وخت کې هغه ځای ته زیات درجی ورکړي. سید غازی غزن جمال زیاته کړه په سیمه کې به سرکاري سکولونه لا جوړېدو سره د اوبو درې سکیمونه لا سامې تر غلجو پورې د روډ تعمیر او نهري نظام ور برابرولو منظوری ورکړي.
دا هر اورځي په ما باندې حق دی ان شاء الله د اخیری وخت پورې هغه د پرمنډه کړي و
ماموزو د براو رگزو په حدودو کې راځي چې پکې په 2010 کال د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات وشول او هغه وخت شاوخوا 10,000 کورنۍ د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوې. د عملیاتو تر مکمل کېدو وروسته په 2013 کال کې حکومت د دې سیمې پر بې کورشي ولس غږ وکړو چې خپلو کورونو ته ستانه شي چې په دوی کې سنه څه شپږ سوه کورنۍ خپلو سیمو ته واپس شول. خو لوی شمېر کډوال لا هم د ملک په مختلفو سیمو کې میشتي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو، دا شروع پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو دردونکو د جمعیت علما اسلام فی غوند اکتوبر پر 14 په پیښور کې د مفتی محمود کانفرنس په نوم یو جلسه کوي. دا غوندوایي جلسې ته به په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل اپوزیشن غوندونو مشران هم لاړ شي او ویناوې به ورته وکړي. ټاکل شوی پی ڈی ایم به روانه میاشت د هیواد په بیلابیلو لویو ښارونو کې نورې ولسی غونډې هم وکړي. د چارو شنونکي وایي په هیواد کې راغلی ګرانۍ او یو شمېر نورو سیاسي مسلو پی ڈی ایم یو وار بیا متحرک کړی او غواړي چې د خپلو جلسو له لارې پر حکومت فشار واچوي. خو د مرکزي حکومت وزیرانو په وروستیو کې ویلي چې دوی به خپل آئینی مده پوره کوي. له پیښوره د غلام غوث رپورټ.
د حکومت په ضد د پاکستان جمهوری تحریک لخوا د هلو زلو توندولو د اعلان سره سم یاد غورځنګ د اکتوبر په 14 نیټه په فیصل آباد کې جلسه کوي او د دغې نه وړاندې د اکتوبر په 14 نیټه په پیښور کې د جمعیت علما اسلام لخوا رابلل شوی مفتی محمود کانفرنس ته هم په پاکستان جمهوری تحریک کې د شاملو ګوندونو مشران رابللی شوي دي. په دغه اړه د جمعیت علما اسلام پی ویان عبدالجلیل جان د اکتوبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل.
په 14 تاریخ باندې د رزاق چوک باندې مفتی محمود کانفرنس کېدونکی دی. دې کانفرنس کې به ان شاء الله د مسلم لیگ مشر خاقان عباسی صاحب، د قومی وطن پارٹی آفتاب شیرپاو خان او محمود خان چغزئی او اویس نورانی، ساجد میر صاحب او مولانا عبدالغفور حیدری صاحب او مولانا فضلمان صاحب مرادی. دا چونکہ خالص د جمعیت علماء اسلام پلیٹ فارم لاندې کیږي او مستقبل کې چکم پروګرامونه شیډول ورکړي دا د پی ڈی ایم دی.
د پاکستان جمهوری تحریک نه د پاکستان پیپلز ګوند او د عوامي نېشنل ګوند د وتلو وروسته د یاد تحریک هلی ځلی تر ډیره حده متاثره شوې وي. خو اوس مهال سیړونکي په دې نظر دي چې په موجوده سیاسي حالاتو او د اقتصاد په برخه کې د حکومت د ناکامیو په وجه د حکومت په ضد د پاکستان جمهوری تحریک یو ځل بیا فعال کېدلی شي. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او سیړونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل.
یو د میا شهباز شریف د اکټیو کېدل په پالیټکس کې اوسنه خبرو کې اغیله
وقتی کامیابی ملاوی دل دویم خبر دا چه دا حکومت و دا ادارو ترمنز چه دا کم معاملی روانی دین و دی هم دا اپوزیشن زلر رو اوچد کرده ده چه که دیشی چه دا راتون که وقتی زر انتخابات اوشیم نو که انتخابات نم کیږي نو د دوی د لاس چې کومه لوبه وته ونو بیا د دې لاس تراغه چې کم از کم دې تقریرونو کې دوه درې خبرې خو کولې شي په دې وخت کې په پاکستان کې د ګرانې صورتحال ډېر زیات خراب دی.
ټاکل شوی و چې د اکتوبر په 11مه نیټه په پی ډی ایم کې د شامل غوندونو د سربراهانو په کچه غونډه په اسلام آباد کې ترسره شوی وي، خو دغه مهمه غونډه وځنډولې شوه او د پاکستان جمهوری تحریک لخوا ویل شوی دی چې د پی ډی ایم د مشرانو غونډه به اوس د اکتوبر په 13مه نیټه ترسره کیږي او په دغه غونډه کې به د موجوده حالاتو په تناظر کې د حکومت په ضد تګلاره جوړیږي. پاکستان جمهوری تحریک په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو موجوده حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ تورونه ردوي او وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت به خپل 15 کلنه عیني موده پوره کوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په بلوچستان کې د حکومتي ګوند ناراضه غړو له لوري د اعلی وزیر پر ضد تحریک عدم اعتماد راوړلو وروسته په دې صوبه کې سیاسي ناکراری جوړه شوې. د حکومتي ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ ځینو غړو ویلي چې اعلی وزیر باید د روان بحراني حالت ختمولو په موخه د دې ګوند پارلماني غړو یو غونډه وبلي. په عین وخت کې د بلوچستان اسمبلی سیکرټري ویلي چې د قانون له مخې د اسمبلی غونډه د روان اکتوبر میاشت تر 9 نیټې باید وبدل شي. ځینې شننونکي امکان څرګندوي چې د اعلی وزیر پر ضد جمع شوی تحریکي عدم اعتماد ښایي کامیاب شي. ایوب ترین حال لري.
و خبری کانفرنس په خپل وینا کې د صوبې پخوانی اعلی وزیر جان محمد جمالی وویل چې د سیاسي اختلاف له امله په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان عوامي ګوند غړي په دوو ډلو کې سره بیشل شوي دي. یوه ډله د اعلی وزیر سره ولاړه ده او بلې ډلې د نوموړي په ضد تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته وړاندې کړی دي. هغه زیاته کړه چې د بلوچستان عوامي پارټي د پارلماني غونډې د رابلنې څخه به ګټه داسې چې ټوله ناراضه غړي به نه یوازې په هغه کې ګډون کڑی بلکہ دوی با خپل گلے ہم اڑا دکڑی.
میں پھر جام صاحب کے پاس جاؤں گا کہ مہربانی کر کے
جان محمد جمالی وائی چیز خپل دا جام کمال خان سره وینم او دا غس خوشتا نہ کوم چې د پارلمانی پارٹی غونډه دی راو بلی پا غونډه کی با پریکړه وکړو چې په تیر درو کلو کې مسه ګټلې دي او څه می بایلې دي. په کار دي چې موږ په خپل کې سره کښینو او خپل ستونزې هوار وکړو او سنۍ ګډ حکومت بیل څه مشکل روان وساتو. بل پلو ته د بلوچستان اسمبلی لخوا د صوبې و گورنر او صوبایي سیکرټري قانون ته یو خط لیکل شوی دی په کوم کې چې د سیکرټري قانون څخه غوښتنه شوې ده چې هغه د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد چې کوم تحریک عدم اعتماد راوړل شوی دی پر هغه د اسمبلی غونډه راوبلي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی سیکرټر تارشا کاکړ د اکتوبر په 12مه نیټه و مشال لیډو ته وویل چې د قانون له مخې په کار دی چې د اسمبلی غونډه د رواني میاشتې تر 9مې نیټې پورې راوبلي. دا په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت څخه نه ناراضه غړو د اکتوبر په 16مه نیټه د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د خپلو وزارتو او سلاکاری څخه استعفا ورکړې وې او د اکتوبر په 8مه نیټه د بلوچستان گورنر د درو صوبایي وزیرانو استعفاګانې منظوري کړې وې. بلې خواته د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د تحریک عدم اعتماد وړاندې کولو وروسته د حکومت څخه درې ناراض غړو په کوم کې چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو پخوانی د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی او عبدالرحمن کتران شامل دی. اسلام آباد ته رسیدلی دی. دغه ډول د بلوچستان گورنر سید ظهور آغا هم د بلوچستان د اوسنی سیاسي مشکل د هوارولو په اړه په اسلام آباد کې د لوړ رتبه حکومتي سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت څخه ناراضه 14 غړو د اکتوبر په 11 نیټه د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد په اسمبلی کې جمع کړی وو او دوی غوښتنه کړې وه په کار دی چې د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان د خپلې دندې څخه سمدلاسه استعفا ورکړي. وروسته د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان په صوبایي حکومت کې د خپل اتحادي جماعت پاکستان تحریک انصاف د صوبایي صدر او صوبایي وزیر تعلیم سردار یرم مدرین سره لیدلی وو او دغه څخه د ملاتړ غوښتنه کړې وه. دلته زیاتره کارپوهان په دې باور دي که ناراض غړي د جام کمال خان په ضد دغه ډول تر اخره وخت پورې ودرېدل نو په هغه صورت کې دغه تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ سره مخ کېدلی شي. بل پلو ته د حزب اختلاف په وینا چې د اعلی وزیر د بدلون لپاره دوی اوس ښکاره اکثریت ترلاسه کړی دی ځکه چې د غړو د شمیر پر بنسټ د صوبې د اعلی وزیر په ضد د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د 3 غړو ملاتړ پکار دی او د دوی سره دا وخت 2 غړي ولاړ دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
د سند حکومت د مرکزی حکومت غوړاندیز رد کړی چې وایي د اوبو د ویش د 1991 کال په لوزنامه کې باید ترامیم وشي. په مرکزی حکومت کې د اوبو وزیر مونس الهی د اکتوبر پر 11 په کراچۍ کې غونډې ته ویلي د اوبو د ویش مسله به د مشترکه مفاداتو په کونسل کې پورته کوي، خو د سند حکومت وایي هغه کونسل د اوبو د ویش په اړه د پریکړې اختیار نه لري. نیاز علی خان معلومات راکوي.
د سند اوبخور وزیر جام خان شورو د اکتوبر په 12 مشال لیډیو ته ویلي چې مشترکه مفادات کونسل د اوبو په ویش په تړون کې د ترمیم واک نه لري. یو وایي چې هیڅوک نشي کولی چې په دې تړون کې یو ټکی اضافه یا کمی وکړي او د ګټې شورا یا مشترکه مفادات کونسل واک نه لري چې ترمیم وکړي. د کال 1991 دغه تړون د 45 کال وروسته د ټولو صوبو په مرسته جوړ شوی و. موږ په هیواد کې دا ډیره بدبخته خبره ده چې د ارسا کوم کار دی، هغوی خپل کار نه کوي. دا له هغې وروسته چې د پاکستان د اوبو د سرچینو مرکزی وزیر چودھری مونس الهی د اکتوبر په 11 په کراچۍ کې د سند صوبې اعلی وزیر مراد علی شاه سره لیدل کړي او بیا په یو غونډه کې د اوبو د تقسیم لپاره د کال 1991 په تړون په اړه د یو بل سره خبرې هم کړي. د سند اعلی وزیر ویان رشید چنل خوا په خپور شوي بیان کې وزیر اعلی مراد علی شاه ویلي چې سند حکومت له وفاق څخه د اوبو د ویش د 1991 په تړون کې د ترمین غوښتنه رد کړي او ویلي چې د اوبو د ویش لپاره پخوانی تړون دی بشپړ ډول عملي کړی شي. په غونډه کې د اوبو د سرچینو مرکزی وزیر مونس الهی سن حکومت ته خبرداري ورکړي چې په مشترکه مفادات کونسل کې مرکزی حکومت په پاتې 3 صوبو کې اکثریت لري، نو دوی به دا اومني او د اوبو د تقسیم په تړون کې به ترمیم وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا حکومت له څوغړو سره هم خبرې وکړو، خو د هغوی سره مو تماس ونه شو. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی سردار حسین بابک بیا وایي
دا چې کوم 91 کې تقسیم شوی دی باغې باندې تحفظات هم شته او اسې هم دا معاهده یا دا قوانین کلو نه پښ قتل پکاري چې کله پکې د ترمیم ضرورت وي چې پکې کې ترمیم وشي او د اوبو چې کوم زمونږ برخه ده نورې شوبې زمونږ اوبو سوره استعمالوي، نو دا ویل شو چې تیر 1.5 کالونه د 6.5 روپو اوبو زمونږ نورې شوبې استعمالوي او داغه قیمت یا آمدن مونږ نه راکوي.
بلخوا په پاکستان کې د اوبو د ویش ادارې انډس ریور سیستم اتارټي یا ارسا ویان خالد ادریس رانا د اکتوبر په 12 مشال لیډیو ته ویلي چې د اوبو په ویش کې له یوې صوبې سره هم هیڅ زیاتې نه کیږي او هرې صوبې ته د تړون سره سم اوبه ورکول کیږي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د ساينس د څانګې مشر ډاکټر ندیم حیدر وایي چې یوازې په تړون کې د ترمیم سره په پاکستان افغانستان کې د اوبو کمی یا شخړې نشي ختمی دي. په کار دا چې نوي ډیمونه جوړ شي او د روان وخت لپاره اوبو جمع شي. په پاکستان کې انډس ریور سیستم ارسا په نوم اداره د هیواد ټولو سیندونو او موجوده اوبو د ویشلو اداره ده او ټولو سبو ته اوبو د کال 1999 د یوې معاهده یا تړون د لاندې ورکول کیږي. په دې اداره کې سلور واړه صوبی استازي لري او وار په وار هر صوبا د ارسا مشري کوي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د گرمی 12:30 بجې شوې. لن خبرونه له ملیحه امیرزاده اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د هیواد د استخباراتي ادارې مشر ټاکلو اختیار له وزیر اعظم سره دی. پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډې وروسته چودري خبریالانو ته ویل چې وزیر اعظم او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا دوستانه تعلقات لري او داسې سګام به نه پورته کوي چې ورسره ته کوم فریق عزت یا وقار ته تاوان ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې د ایس ای نوی مشر به له قانوني ضابطه کار سره سم ټاکل کیږي. په پاکستان کې پښتون ملت پال غوندونه وای وزیر اعظم عمران خان دې پر هغه بیان بخنه غواړي چې طالبان یې د پښتنو تحریک بللې دي. د قومي اسمبلی غړي موسن داوډ پرون په ټوټر باندې ویلي چې عمران خان پښتانه لترګرو سره پرته لکړي نو ځکه په اسمبلی کې قرارداد جمع کړي چې وزیر اعظم دې په دې خبره معافي وغواړي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د وزیر اعظم د خبرو هدف بالکل دا نه دی بلکې مخالفین یې دغه خبرو ته بل رنګ ورکول غواړي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند د اکتوبر 14 په پیښور کې مفتی محمود کانفرنس کوي. د ګوند ویان عبدالجلیل جان پرون مشال ریډیو ټویل چې د دوی د ګوند تر سوري لاندې کېدونکې جلسې ته د حکومت خلاف اپوزیشن ګوندونو تحریک پی ډی ایم مشرانو ته هم بلنه ورکړل شوې. بلخوا پی ډی ایم هم اعلان کړی چې د اکتوبر 14 په فیصل آباد کې او د اکتوبر 13 په ډیرا غازی خان کې جلسې کوي. اروپایي اتحادیې د افغانستان او ګاونډو لپاره د شاوخوا 1 بلین یورو د مرستې اعلان کړی. دا اعلان پر داسې مهال وشو چې طالبانو په قطر کې د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره خپل لومړی نېغ په نېغه ملاقات وکړ. د مرستې مقصد په هغه هېواد کې د بشري ناورین مخنیوي هڅه کول دي. او د اسرائیل او متحده عرب اماراتو لوړپوړي سفارتکاران نن د اکتوبر 14 په واشنگټن کې درې اړخیزې خبرې اترې پیلوي. دا خبرې په داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اداره هغه نوښت پر مخ بوتل غواړي چې د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر صدارت لاندې پیل شوی و. د هغو کوششونو مقصد د اسرائیلو او خلیجي هېوادونو ترمنځ اړیکې عادي حالت ته راوستل.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع د جرمني وزیر اعظم وايي هیواد لا هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته تیار نه دی. انګلا مرکل چې کاری دوره په ختمېدو ده پرون ویل تر هغه چې طالبانو ټولو قشرونو ته په خپل حکومت کې ځای نه وي ورکړی په رسمیت په ونه پیژندل شي. تر دې مخکې د قطر یو چارواکي هم ویلي و چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ورته لومړیتوب نه دی. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د جرمنی صدر اعظم وایي هیواد لا دې ته تیار نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني تر هغه چې دغه ډلې په خپل حکومت کې د ټول شمولي معیارونه پوره کړي نه وي. انګلا مرکل چې د صدر اعظم په توګه یې کاري دوره په ختمېدو ده پرون د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې رهبرانو ته تر وینا وروسته په یو کانفرنس کې دا خبرې وکړې.
د طالبانو حکومت ټول شمول نه دی. له همدې امله د طالبانو د پیژندلو مسله په ایجنډا کې نه ده. په هر صورت باید خبرې وشي لکه څنګه چې اوس په زیاتې دودی جرمنی له سمودې راهیسې له طالبانو سره په خبرو بوخت دي.
تر دې مخکې د نړۍ نورو رهبرانو هم طالبانو ته چې د اگست میاشتې له 15 پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده دې ته ورته پیغام ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د تلیا میزان پر 14 لیوی فرانسوي راډیو سره په خپل مرکه کې ویلی وو طالبانو ته باید پیغام ورکړل سي چې د نړۍ له خوا په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې باید دوی ورته غاړه کشیږي. د نورې هیوادونو ترڅنګ سلواکیا او ایټالیا هم ویلي چې دوی له لیواله نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. دغو هیوادونو ویلي ګڼ داسې مسایل سته چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مخه یې نیولې ده چې یوای د ښځو، نجونو او نورو اقلیتونو په وړاندې د طالبانو چلند ګڼل کیږي. بلخوا د قطر یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل لا هم په لومړیتوب کې نه راځي. مطلق بن ماجد القحطانی چې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې او د شخړو د حل د ځنګړي استازي په توګه دند لري، دا خبره پرون سیشن په دوحه کې د سوفان پونو مرکز لخوا یوې رابلل سوې امنیتي غونډې ته وکړه. القحطانی زیاته کړه لومړیتوب په افغانستان کې روان بشري وضعیت، تعلیم او له دغه هېواده په آزادانه ډول د سفر کوونکو د تګ راتګ موضوع ده. بل خود طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د قطر په پلازمینه دوحه کې یو خبری کانفرنس ته ویل د دوی حکومت د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي.
افغانستان د اسلامي نړۍ د وجود و مهمه برخه ده، همدارنګه موږ له غربي نړۍ او خلیجی هیوادونو سره، همدارنګه موږ له عربي نړۍ او خلیجی هیوادونو سره خاصې اړیکې غواړو. افغانستان نه غواړي چې په بهرنیو مناجرو کې دخیل وي، بلکه موږ ټول لرو ته مثبت اړیکې غواړو.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوی میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه له لویدیځ څخه نیولې تر خلیج او سیمې پورې یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پر افغانستان د ولکې د چنګولو پر لسمه ورځ د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلی وو د ځینو هیوادونو له استازو سره دوی خبرې کړې چې د دوی حکومت به ډېر ژر په رسمیت وپیژندل سي. تیر شنبه او یک شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا استازو په خپلو کې د امنیتي مسایلو، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او نور موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس تر دغو خبرو وروسته وویل چې په قطر کې سوي خبرې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د افغانستان په تړاو د جی شل سرمشریزه د اکتوبر پر 12مه د ایتالیا په قربتوب جوړ شو چې په کې افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه وشوه. د ایتالیا وزیر اعظم ماریو دراګي دا یو بریالۍ غونډه بدلې ځکه چې د خبره د افغانستان د ناورین د ځوابولو لپاره هر اړخیز بحث پکې وشو. د طالبان حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د تازه اعلان هرکلی کړی دی. افغانستان سره د مرستې پر داسې وخت اعلان شوی چې په قطر کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی له اروپایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تفصیل بیا هم زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د نړۍ د شولو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جی شل په پرونی آنلاین سرمشریزه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا، امنیتي اندېښنو او له دغه هیواده په خوندي ډول د لویدیځ د افغان متحدانو د وتلو پر لارو چارو خبرې وسوې. د پرونی سرمشریزي پر مهال اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د 200 میلیونو یورو اجل مرستو ژمنه وکړه چې هدف یې د هغه څه مخنیوی دی چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لین یو لوی بشري، ټولنیز او اقتصادي زوال وباله. د اروپایي ټولنې اجرایات څنګه بیا د 300 میلیونو یورو بشري مرستو ژمنه کړې چې پر اساسي خدماتو او افغانانو ته د خوړو پر رانیولو به لګول کیږي چې په ټوله کې د دغه بشري مرستو اندازه 1 میلیارد یورو ته ورسېده. اروپایي کمیسیون هیلمند دی چې په دې بشري مرستې سره د افغانستان له ثبات سره همکاري وسي او پرې نه شول سي چې د 2015 میلادي کال په څیر یو بیا اروپا ته د کډوالو جوپه مخه کړي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د بشري مرستو د پرونی اعلان هرکلی وکړ.
اسلامی امارت دغه کومکونس د افغانستان له خلکو سره کیږي او بی رای وز مرستې وی هرکلی کوي. رونتیا برخه کې بشپړ اطمینان ورکو د مرستې به ټول ان شاء الله د غزای پورې اسلامی امارت پورې اړه پیدا کوي او اسلامی امارت مسولیت لري په بشپړ رونتیا سره به د مرستې خلکو ته رسیږي او اړو خلکو ته.
هغو هیوادونو چې د بشري مرستو ژمنه کړې ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د بشري مرستو د ادارو له لارې به اړو کسانو ته رسول کیږي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې د جی شل ډلې د پرونی سرمشریزي کوربه و تر دې غونډې وروسته ویلي
په ټوله کې به زه دا غونډه بریالۍ وبولم ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کړکېچ ته څو اړخیز ځواب ورکړی.
برخوالو هیوادونو ملګرو ملتونو ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره دغه بشري مرستې همغږې کړي. د اروپای شورا مشر اورزلا وان دیرلین پرون په ویلمه کې ویلي ک طالبان غوړي دوامدار مرستې ترلاسه کړي. لومړی باید د اروپای ټولنې 15 شرطونه ومني چې د قانون حاکمیت او بشري حقوقو ته درناوی، په ځنګړي ډول د شوزو حقوقو ته، د ټوریزم د خپرېدو مخنیوي، د ټولنې له ټولو قشرونو سره د خبرو په نتیجه کې د یو ټولګډونه او انتقالي حکومت جوړول، خلکو ته د بشري مرستو رسول او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل چې ژوند یې په خطر کې دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
دې له سخت را باندې کیره هر څه ته
یو څه وکړ نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
په ننګرهار کې د ډیورن کرخې ته په څیرمه پرتو درو ولسوالیو کې د ډینګي ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ځایي ډاکټران وایي له دوی سره په کلینیکونو کې د ډینګي ناروغۍ د تشخیص لپاره کافي وسایل نشته. خلک په شخصي لیبرټریو کې خپل معاینات کوي. خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د ډینګي د مخنیوي لپاره سیمې ته روغتیایي ټیمونه لیږلي دي. تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
د ننګرهار په دور بابا، لالپوري او مومندرې ولسوالیو کې د ډینګي ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې چې زیات کسان پرې تورخم، خارګوټي، تسیرمه، د دور بابا ولسوالۍ اړوند په ګوړکو سیمه کې اخته شوي دي. ډینګي چې تبلرونکي وایرسي ناروغي ده، له یوه تن څخه بل ته د ماشي په واسطه انتقالیږي. ځایي ډاکتران وایي که څه هم زیات ناروغان د ډینګي وایرس د تشخیص لپاره شخصي کلینیکونو ته ورځي، خو زیاتوي چې لا هم هلته په کافي اندازه وسایل نشته چې په بشپړه توګه په ناروغ کې د ډینګي وایرس معلوم کړي. یو تنځایي ډاکټر زیورامان وایي
دلته چې د ډینګي وایرس ټیسټونه هغه نشته، د لابراتوار نشته چې هغه وکړي. حکومت نه درخواست کوي چې دا ټول دلته راوړي د خلکو لپاره چې وکړي. موږ دلته او ته ټایفاید او ام پی ټیسټ وکړو چې د نیبي اراز علائم ته ګورو، بس هغه بس د ډینګي علاج کوو. د ډینګي سره علاج نشته، د پیناډول ګولۍ دی او د پیراسټامول دی سره هغه ټمپریچر چلو شي بیا خې انسان ته تکلیف نه، نور داسې علاج نشته دی چې پلانکای شي یا واکسین یا پلانکای دی لپاره.
ځایي خلک وایي خراب اقتصادي وضعیت لری پرته سیمه او د ډینګي ناروغۍ رامنځته کېدو اندېښمن کړي دي. د دور بابا ولسوالۍ د ګړوکو اوسېدونکو موینشا وایي
بیگان مدل مټر سخت ملا خوږېده او پخې خوږېده او تبې ډېر سخت وې. بیګا یخنۍ نیولو بیګا شپې مدل مریض پر بل سیرم راته ولګه نو دوی به راکړي.
په یاني حال کې د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس عطا رحمان پاتې وایي د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو یو شمیر ټیمونه ګمارلي او هڅه دا ده چې د ډېری خپرېدو مخه یې ونیسي.
دغه ناروغي د ننګرهار په درې ولسوالیو کې چې څنخې څرګند شوی دی چې تعداد یې ډېر کم دی. د رسنیو سره چې کوم تعداد شریک شوی چې تقریبا 15,000 پورې تعداد ښودل شوی، خو هغه حقیقت نه لري. نو د دې تعداد مجموعه 4,000 کسان دي چې په شپږ کې مثبت ختلي دي. نو د دې لپاره موږ صحیح ټیمونه آماده کړي دي، موږ صحیح ته لیږلي، موږ کور کړي، انشاءالله مشکل نشته دی.
په ننګرهار کې روغتیا پالان وایي د ډینګي ماشه د ناپاکو ډنشو اوبو له امله پیدا کیږي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې که د کورونو په شاوخوا کې د ناپاکو اوبو ډنډونه ولري، په هغو د خاورې واړوي او له دې ویروسي ناروغي دې ځانونه وژغوري.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د خوست د ایوب خیلو په سیمه کې د فوټبال هغه ټورنمنت چې د شپېتو لوبډلو ترمنځ درې میاشتې مخکې پیل شو، تېر ورځ ناوخته د همت لوبډلې په بریا پای ته ورسېد. د سیالیو نندارې ته د خوست مرکز ولسوالیو زرګونه کسان ورغلي ول. د ټورنمنت تابعیا کوونکو ویلي له دې لوبې موخه د ځوانانو سالمه بوختیا او ورزش ته د خلکو هڅول دي. نور حال له نجیب الله لوخیل اورو.
د خوست د مرکز اړوند د ایوب خیلو په سیمه کې د فوټبال د شپېتو لوبډلو ترمنځ ټورنمنت چې درې میاشتې مخکې پیل شوی و، د همت لوبډلې په بریا پای ته ورسېد. پای لوبې ته د لکڼو منتخبي لوبډلې او همت ټیم لاره موندلې وه، چې د لوبې تر پایه د لکڼو منتخب ټیم دوه او د همت ټیم درې ګولونه ووهل. په دې ډول لوبه د همت ټیم د اتلولۍ په خپلولو پای ته ورسېده. د لکڼو د ایوب خیلو د کلي اوسیدونکي وحیدالله وحدت مشال راډیو ته وویل له دې لوبې موخه د ځوانانو سالمه بوختیا او د نشو پر ځای ورزش ته د ځوانانو هڅول دي.
په دا ټورنمنټ کې موږ سره تقریبا شپېته ټیمونه موږ سره برخې اخیستې وه، چې په دې کې د ننګرهار ټیمو لوبغاړي، د پکتیا ټیمونه موږ سره ګډون کړی و. انشاءالله نن ورځ چې د فاینل ورځ چې د لکڼو منتخب ټیم فاینل ته وتله ده او د نصر الله جان خدمت ټیمو فاینل لوبې ته وتله ده. نو موږ د ټولو ځوانانو نه دا غاښ چې د نشه یي توکو نه لوس اخلي او ورزش ته مخه کړي.
د لکڼو د ایوب خیلو د جبې میدان پایلوبې ته د دې ولایت د مرکز ولسوالیو زرګونه نندارچیان ورغلي ول او نندارچیانو به د خپلې خوښې لوبډله په چکچکو او غورځیو تشویقوله. مدني فعال محمد کریم تاثیر وایي سپورت د بشریت په منځ کې ګرانښت، مینه او یووالی پیدا کوي.
لوبې د انسانانو ترمنځ مینه، یووالی، اتفاق پیدا کوي. موږ تاسو وینو دغلته ډېری کسان راغلي تماشې لپاره. د دې په لیدو سره دوی کې دغه جذبه، دغه احساس، دغه مینه پیدا کېږي چې کاش زه هم دغه میدان کې وای، ما هم دغه شهرت پیدا کړی وای. دا په څه طریقې سره کېږي؟ دا د ملګرو، د یو بل د تشویق، د ملګرو، د یو بل د هڅونې په اساس دا کېږي.
په ټورنمنټ کې بیا د لوبډلو ورزشکارانو غوښتنه وکړه چې دوی ته په دې سیمه کې یو معیاري لوبغاړی جوړ شي.
نوم یې بین الله روحان ده. که څه هم موږ ته مرکزي فدراسیون کومه خاصه توجه نه ده کړې، دا میدان یوازې د خوست په سطح نه بلکې د افغانستان په سطح تماشا لري. نو د دوی نه مې غوښتنه هم دا هیله مې ده چې موږ ته باید پوره توجه وکړي د میدان په جوړولو کې.
په ایوب خیلو کې د ټورنمنټ د قربانو په استازیتوب یو تن سیمهوال ځوان سهارګل د خوست او د نورو ولایتونو له ورزشکارانو مننه وکړه چې په دې ټورنمنټ کې برخه واخیسته.
احمد کلب لوبغاړو ته مبارکي ایم، اتلولې ته مبارک وي او خپل لوبډلې ته یا لکن منتخب لوبډلې ته داسي ایم چې تاسو خپل کوشش وکړو فائنل ته رسیدل هم دا یقینا بریا ده. دا چې بریا د فائنل ګټلو کې ما قسمت نو برخه نه واغه بیله خبره ده.
په خوست کې د رزمي ورزشونو سربیره کرکټ، فوټبال، والیبال، نیزه بازی، کبډي، د اندام و ښکلا، هاکی، زغاستی، تیگی اچولو، جمناستیک، د معیوبین باسکتبال، خوسی او نور لوبی دود دی او په دې برخو کې ورزشکاران تمرین نه کوي. د خوست د ورزشی ادارې د معلوماتو پر بنسټ د یاد ادارې په چوکاټ کې څلور د فدراسیونونه فعالیت لري چې شاوخوا څلوېښت زره ورزشکاران پکې په منظم ډول سپورتي تمرینونه کوي.
د خبریال رپورت مو اوریدو. د خیبر پښتونخوا د لوبو محکمې او پاکستان کرکټ بورډ په دې صبح کې د سرکاري سکولونو ترمنځ د سکولز کرکټ لیګ په نوم د کرکټ لوبې پیل کړې دي. د محکمې په وینا په دې لوبو کې له ټولې صوبې څخه باندې څلور زره لوبغاړي برخه اخلي، چې ورڅخه به د پاکستان کرکټ بورډ لپاره د غوره لوبغاړو انتخاب هم وشي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټوریټ ویلي د سکولز کرکټ لیګ په نوم په دې سیالیو کې به درې سوه سکولونو لږ تر لږه څلور زره لوبغاړي برخه اخلي او د صوبې په اته شپېته مختلفو میدانونو باندې به یې پنځه سوه او پنځه اتیا میچونه ترسره کیږي او دا به په موجوده وخت کې د پاکستان تر ټولو لوی کرکټ لیګ وي. او د اکتوبر په اوومه نیټه یې په پېښور اسلامیه کالج لوبو میدان کې پرانسته شوې په خیبر ضلعه کې د دغه لوبو کوارډینیټر ایاز رضا اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دغه کرکټ سیالیو لومړی مرحله میچونه دوام لري او ځای زده کوونکي پکې ډیره دلچسپي اخلي.
ټورنمنټ دلته په جمهور سپورټس کمپلیکس جاری دی او دلته لوکل چې کوم سټوډنټس دي ډیر زیات هغوی پکې مطلب برخه اخلي او په دې امید چې د دینه باندې خ او تکړه لوبغاړي د چې څنګه پی سی بي وایي چې موږ به د دې کې سلیکشن کوو. نلا دیو کې پټوله صوبه کې شروع دی او بیا پټوله صوبه کې خصوصا په قبایلی سیمو کې ډیر پدرس کې دا روان دی. ریاض افریدی څوک چې د پاکستان کرکټ بورډ کوچ دی هیډ کوچ دی د ضلع خبر د پاره هم موجود وي. ډسټرکټ سپورټ آفیسر رحید ګل ملاګوري ګراوند فیور کړی دی او مطلب دا دی چې نور څومره ټیکنیکل سپورټ دی محکمه تعلیم د دې لپاره خپل کمیټه جوړه کړې ده پاغې کې د 19 ګریډ افسران دي غواړي دا ټول چې دا ټورنمنټ په خطرې کې باندې مخکې لاړ شي.
ایاز رضا اپریدی وایي چې په 2005 او 2008 کې هم د ټول پاکستان په کچه د سکولونو ترمنځ داسې سیالۍ شوې وي او د پېښور نانکپورا سرکاري های سکول او د جمرود سرکاري های سکول نمبر 2 پکې کامیابی ترلاسه کړې وه.
د دې نه مخکې په 2005 کې دغه ایونت پاکستان کرکټ بورډ کړی وو او هغه په ټول پاکستان کې شوی وو او د ګورنمنټ های سکول نانکپورا ټیم د ټول پاکستان چمپیون ګرځېدلی وو او دا غینا پس هغه ټیم بیا د پاکستان نمائندگی په سریلانکا کې کړیو په 2015 شپږم کې. دا غینا پس دغه ټورنمنټ همدارنګي په 2007 کې وشو او په 2007 کې چې کله وشو نو ګورنمنټ های سکول نمبر 2 جمرود اول د فاټا او بیا د ایبډ آباد ریجن چمپیون وګرځېدو.
د قبایلی ضلعو د لوبو د تنظیم فاټا اولمپیک اسوسییشن پخوانی مشر شاهد شینواری هم را سره د سرکاري سکولونو د کرکټ د سیالیو په اړه خپل تاثرات صدا سے شریک کړل.
ډیر ټایم بعد اسه سکول لیول یو غټ ایونټس ارګنایز شو خو سکول کې به لوی لوی گراوندونه او گیم پیریډونه وو نو هغه کې به ماشومان مشغولېدل نو هغه ټیلنټډ او شوق به چې چا لرلو هغه به سپورټس طرف ته رجحان ډیر نو هغه تاسو ګورئ چې هغه پاکستان او انټرنیشنل لیول باندې ښه نمونه پیدا کړی دی نو دا یو ښه اقدام دی. نو دا څه قسم ایونټس په کار دي هغه کرکټ نه علاوه که فټبال وګورئ که مارشل آرټس گیم وګورئ که هاکی وګورئ که والی بال وګورئ پاکستان والی بال هم ډیر خو کبډی هم خواه نو دا سکول لیول باندې دا ایونټس ارګنایز کول پکار دي. انشاءالله چې گراس روټ لیول باندې هم دا شانکار روان شي نو دا اولمپکس میډل ورلد کلاس پلیئر به پاکستان د سکول لیول نه پیدا کړي.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ ویلي دوی د قبایلی ضلعو په ګډون په ټوله صوبه کې د یونین کونسل په کچه هم د لوبو نوي میدانونه جوړوي او دې لپاره یې 4 بلیون روپۍ منظورې کړي چې په دې کې به 1 بلیون په قبایلی ضلعو کې خرچ کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو څه خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
په افغانستان کې میشت د شمالي وزستان کډوال وایي د غلام خان بندر لارې د تجارت لپاره خلاصه خو د دوی پر مخ لا هم تړلې ده. د دوی په خبره په تیر د خپل ناروغانو میرام شاه ته د علاج لپاره په وړلو کې ستونزې لري. برخه د شمالي وزستان ضلع انتظامیه وایي په غلام خان بندر د خلکو د تګ راتګ لپاره د عملیه او نور انتظاماتو په پوره کولو دوی بوخت دي. تفصیل لسیمی زمونږ خبريال عمر وزیر په دې رپورت کې.
شمالی وزیرستان هغه کډوال چې زربیازه به عملیاتو راهسه ګاونډي هیواد افغانستان کې میشته دي ګلامن دي چې په غلام خان بندر باندې چې د ضرورت پوره کولو او ناروغانو انتقالولو لپاره راځي نو ورته په تګ راتګ کې ستونزې وي. دوی وایي په بندر د تورخم په سر تګ راتګ نه دی پیل شوی نو ځلې انتظامیه له اړخه د دوی شناخت او تصدیق کولو پس لږه ډېره اجازه کیږي چې کله کله په ورځو انتظار وکړي. که دغه سهولت ورته زیات کړي نو ناروغان باید زر پاکستان ته راوړلی شي او راتلونکي کې په غلام خان قانونی تګ راتګ پیل کړل شي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي محمد ګل چې د اوو کالونو راهسې افغانستان خوست کې میشته وایي چې ناروغ یې جوړ شي یا مړی وشي نو په غلام خان راتلو کې ستونزې وي. ذیلي انتظامیه چارواکي دوی په خپله مرسته میرامشاه او بنو روغتونونو ته انتقالوي خو که قانوني عام تګ راتګ پیل شي نو ستونزې به یې کمې شي.
غلام خان خلاصه تجارتي دو تاگر تاگ نشتا تاگر تاگ باندھا اور مشتا غور تکلیف تھا مریضوں تھا وہ تاگر تاگ دا مشتا اجل مریض بھی دیا اجل مریض تھا دا یہ سہولت تھا پکے ملوی جی چھ امبلانس درو والی او بیا دا گا امیز یو کاس میں سر خلوص بھی یا دے اخدی میرم شاہ اسپتال تھا ناکل کی اور مشتا ہلا دو چھ دے تجارت پر خلوصا دو دے نیوز تاگر تاگ تھا نہ تو خلوصا لکھا دے ترخام یا سپین بلدہ کیا بلا لیا رہے
خوست کې میش د شمالي وزیرستان اوسیدونکي احسان الله وایي چې د ګردې ناروغ دی. غلام خان تازي راځي چې میرامشاه یا بنو روغتون ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
تجارتی تجارتی میٹر سی آر سی مشکل نشتا میگ گوڑی عام خال کا تخلص ڈیر مشکلات تھی شدہ مشکل دے میگ پرحال سی.
د شمالی وزیرستان غلام خان بندر ضلع انتظامیہ یو چارواکی وحید خان مشال ریڈیو تا وویل چې د مرسیال کمیشنر شاید علی خان په هدایاتو دوی روزانه غلام خان تزی هلتا ضرورتمن او ناروغانو ته انټری کړي سومره چې کیږي د خلکو ستونزو هوارولو هڅه کړي.
ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر پہ حکم سارا چیکیم بارڈر بند بھی مورو نرسی ہدایتی جاگا پخ پل لیول بند میش بسر پوری ایمبولینس سے ریسکیو ایمبولینس سے میران شاہ اسپتال تارا ساوی اور چیکیم داس بھی مورون بھی چاگا مخش تاک گوڑی مسالہ بھی آگا شے میش پل بھرپور کوشش کی ڈپٹی سے پہ حکم سارا پشاور بنو تائے ترتیب جڑا بھی ہو اکثر تر بھی مورون علاج پہ میرم شاہ سے کی جی میرم شاہ اسپتال تا میش پخ پزار سر رسوی او ورس پر جنگ سلا پداش شت تزیر چی
مرستیال کمشنر شاید علی خان وای چې غلام خان بندر باندې تجارت روان دی ورس تر بلا پرخ کیږي. دا مو خلکو تګرا تګلا پارا د بندر په خلاصولو باندې خبرې روانې دي څنګه هم چې عملا او نور لوازمات پوره شي نو دا تګرا تګلا پارا به هم پرانستل شي. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.